السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنوریاس نوري هر کلای کوم په پایل کې د دې سات د لن خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسیو د لاس واخلي. ټام ویس دا خبره په یوه ټویټ کې کړې او دغه راز ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپالو لوبغاړي د لخنډ پرته چارو ته لاسرسی ولري. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یوه هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیسیار وایي افغانان د اقتصادي سقوط، د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو، وچکالۍ او د دوامداره بې ځایه کېدو په منځ کې ډېرې اړتیاوې لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په شبرغان کې له 3,500 زیاتو افغانانو سره چې لومړنیو اساسي خدمتونو ته یې اړتیا درلوده د نغدو پیسو مرستې کړې دي. یونیسیار ویلي افغانستان ډېر بشري ملاتړ ته اړتیا لري. روسیه د اوکراین پر ختیځ د پراخو بریدونو لپاره دې سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي، چیرې چې ځواکونه یې هڅه کوي د سیمې په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپلې بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکي وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وویل په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی دی، دونباس وضعیت به ډیر سخت وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه وکړه چې په اساس روسیې د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خاوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پرې کولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده یې نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. موسکو د دې جواز په وسیله کولی شوی چې د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پرې کړي او د دیوالیه کېدو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مکړې د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس پر راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 1.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.24، او جلال آباد اسمان لمر دا تودوخه لوړه درجه 1.6.
ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یوه هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانخیستل شي. آیا د طالبانو حکومت به وکولی شي د نړیوالو له ملاتړ پرته د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟
د نړیوالو توطیو سره مخامخ کېدل دا به طالبانو ته هم ګران وي چې په یوازې سر د وشي کولی د دومره لوی بار نه راووزي.
په دې اړه پر راپور سربیره د چارو د یو شنونکي نظر مو هم اخیستی. یو شمیر متقاعدین وایي ټول ژوند د تقاعد پر امتیازاتو پورې تړلی چې هغه هم نه ورسیږي.
تقاعد ته منتظر یو که دا ونیسي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
د اسلام آباد پر لور د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د مارش له حاله مو خبره او دغه راز د اوکراین د جګړې وروستی حال مو هم نه دی هېر کړی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه د اندېښنو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د غرض د استرالیا، هند او جاپان صدر زمانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. د څلور وړو هیوادونو مشران د جاپان په پلازمینې توکیو کې راغونډ شوي وو او په دې اړه یې پرون په د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25-29 غنې پریکړې په عملی کېدو ټینګار کړی چې لمخې باید هیڅ کله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا لدی خاوري د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو تیر ورځ د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021-25-29 غنی فرمان تیر میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبت رايو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستانه بیرون شي اجازه ورکړي. که څوم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خوړان دي افغان خاوري د نورو هیوادونو پر ضد د استفادی هر ډول راپورونه رد کړي او داډي ور کړي او چې افغانستان به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ تاندېخني وړ بللې. هغه وسلواله ډله چې پاړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې دا او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره راهیسي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړۍ او حملو مسولیت منلې چې لاملې لزګونه ملکی وګړي وژل شوی چې ډیری شیا افغانانو په ورته وخت کې اروپאי ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپאי ټولنې سفیر اندرس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې انلاین ناسته کې د اروپאי ټولنې سفیران او د مرسته رسونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. د ټویټ په دوام راغلی چې د ناسي ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو درسولو په یو غوره میکانیزم بحث وکړي.
پر اپور کې مو واورېدل چې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي. نن مخکې په دې اړه د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی د ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې دغه مشران ولې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګندوي.
په ټوله کې رښتیا حقیقت سترګې واړوو، د افغانستان د تیرو څلور لسیزو په دې خوا چې کم حالت سره افغانستان مخامخ کړی شوی دی، نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین او انګلستان سترګې پټې په هغه حقیقت باندې چې باید سترګې خلاصې کړي، هغه باندې سترګې پټې او په ځانګړې توګه تر یو حده هغه د دوی خپل همغږی هیواد چې په سیمې هیوادونو کې او په نړۍ کې تروریزم زیږولی او صادر کړی، منظور مې پاکستان او د پاکستان نظامیان. نو افغانستان که ویجار دینن د پاکستان لخوا په ځانګړې توګه دا کم حالت سره چې مخامخ دی او د پاکستان نظامیانو رول په دې کې ډېر زیات دی او د هغه تر څنګ ایران هم له پامه نشو غورځولی. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر هغه حالت چې نن تاسو په افغانستان کې وینئ دا د امریکې او د انګلستان د تیرو کړنو نتایج دي. تیر ځلې هم چې کوم په 9/11 کې وشو د افغانستان نه افغانان پکې څوک شریک وو، نه کوم افغان پکې متاو.
او بل ساده څه د خو درسته کراش دی خبرې ته چې دغه مشرانو او دغه راز نور لویدیزوالو په تیر جمهوریت نظام کې هم دا خبره په کراتو کړې ده او حتی توجیه هم ورکړي چې پوزي حضور د دې لپاره دی چې د افغانستان له خاورې نور لکه پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې بریدونه ونشي، د دې لپاره دغه ځواکونه هلته په افغانستان کې او په افغانستان کې هم د پخوانی رژیم کلک لاټړ کا اوس چې طالبان واک ترسیدل دي. آیا یوازې طالبان دي چې د افغانستان ک احتمالي ګواخ نور نړی ته ونیسي او ک نور نړی هم د مسؤلیت لري چې پات په افغانستان کې هغه ترهګر ډلې چې دغه سي ګواخ پیښې ویراونه ټوکیږي او د طالبانو په امنیتي برخه کې ملاتړ وکړي؟
په ډېر بخښنې سره ما مخکې تاکید وکړ چې په خوا کې هم افغانستان په دې کې ککړ نه وو، او اوس هم زه باور لرم چې افغانستان افغانان په دې مسایلو کې ککړ نه دي. که کوم هیواد د دې مسؤلیت مستقیما لري هغه پاکستان او د پاکستان.
صدا صاحب دا خو درسته ده، اما د افغانستان له خاورې کېدای شي چې مثلا دغه سي ترهګر استفاده وکړي. آیا نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څومره مسؤوله ده چې باید د دغه ګواښ مخه ونیسي؟
مسؤلیت خو د دې تر ټولو زیات ځکه ده چې دوی په هغه چا باندې چې دا زیږنده کوي په هغوی سترګې پټوي، هغوی ته فنډ دوی ورکوي. منظور مې بیا هماغه حالت ده چې دغه کم ځینه کېږي. تاسو وګورئ په تېرو څلورو لسیزو کې دا مختلف تروریستي ډلې چا روزلی، چا سپورټ کړي، چا ایکسپورټ کړي دي نورې نړۍ ته. په انګلستان کې دا بمونه چا وچول، په امریکې کې دا چا، په هندوستان کې څوک دی، په افغانستان کې څوک دی، کوم ادرس راځي؟ دا ټول بیا د امریا تقریبا د همدې دوه ګاونډ نه راځي، او مختلف لاملونه دای چې دوی تر شا بیا هم زبرځواکي دي او خپل ګټه د فار دا کار دي.
څه فکر کوئ؟
دا اخیر پلمې باندې چې دوی افغانستان ته راځنه نه شول، دا نه یوازې چې اثبات نه کړی شو، بلکې دا ثابته شو چې کوم کسب شي دوی ګرځېده د پاکستان د ملټری بیس پر ځنی لاندې په یو ټاپات کې ژوند کوو.
د طالبانو د حکومت دغه ژمنه چې وایي هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي، آیا طالبان به وتونیږي چې څوک پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې پر نورو بریدونه وکړي؟
طالبان به خپل وس وکاري، لکن د نړیواله توطیو سره مخامخ کېدل دا به طالبانو ته هم ګرانه وي چې په یوازې سر دې ووایي چې د ولس همغږي ځان سره ونه لري او داسې یو انزوایي حالت وي، او د نړۍ نه هم په انزوا کې حکومت په رسمیت نه وي پېژندل شوی. بدون د نړیوالو مرستو دا ګرانه ښکاري چې په یوازې سر دا وشي کولی د دومره لوی بار نه راووزي. بیا داسې یو توطیاګر ګاونډ نه چې موږ په دې تېر درې څلوېښت کلو کې موږ زخمونه نه ویني بهي، په کار ده چې دوی د نړیوالو سره همګام شي، او د نړیوالو سره همګام کېدل د دې بعد اول نظام د نړیوال قوانینو پر بنسټ جوړ شي.
د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه ساداتو.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
د متحده عربی اماراتو د مشر سلاکار انور محمد قرقاش نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د درې هوایي ډګرونو د ملکي خدماتو قرارداد وغټه. ښاغلي قرقاش ویلي چې هیواد د دې مستحق چې د افغانستان د درې هوایي ډګرونو د ځمکنیو عملیاتو دغه قرارداد وګټي. هغه زیاته کړې چې دغه قرارداد ګټلو لپاره د یو شمېر مهمو هیوادونو ترمنځ سیالي روانه وه، او دا چې هغه متحده عربی اماراتو وګټه ده د ملکی هوایی چلند مدیریت او امنیت په اړه د دې هیواد د ولتیاو څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له ګاک شرکت سره د کابل په ګډون د دریو هوایی ډګرونو د ځمکني عملیاتو هغه قرارداد چې د چارواکو په وینا په مخکینی حکومت کې شوی و تمدید کړل. دا په داسې حال کې ده چې قطر او ترکیه هم هڅه کوله چې د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایی ډګرونو د فعال ساتلو لپاره د طالبانو له حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې د هوایی ډګرونو د امنیت ساتنې موضوع یو عمده خنډ ویل کېږي. قطر غوښتل چې ځواکونه یې په هوایی ډګرونو کې دېره شي او امنیتي چارې سمبال کړي، خو طالبانو ورسره مخالفت کړی و. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په دوام یو شمېر متقاعدین وایي ټول ژوند د تقاعد پر امتیازاتو پورې تړلی چې هغه هم نور رسیږي. پر دې موضوع به نور په دې راپور کې واورو.
تقاعد ته منتظر یو، نو که دا ونیسي موږ د غلطو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
یو تن له نظامي متقاعدینو څخه دی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي، خو وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خپل تقاعد نه دی اخیستی. 15 کاله عمر لري. د شپږو اولادونو لګښت په داسې حال کې ور ترغاړي دی چې کار یا هم کوم بل عاید نه لري. دی وایي اوس دې ته حیران دی چې په دې وضعیت کې کورنۍ ته ډوډۍ څنګه وګټم.
په تیر رژیم کې د جمهوریت خو دغه اولو کې څه مشکلاتونه وه په دې خاطر چې هغه بایومتریکو سیستمونو سره برابرېدلم چې که مخ به بانک ته زموږ پیسې رالې ورغلو په هغه دمه یې مشتراکولې هېڅ نوه مشکل او پرابلم موږ نه درلودی. نو اوس په امارات اسلامي چې راغلی دی تر اوسه خو د هېڅ پته نه ده معلومه، دا نه د جمهوریت وي نه د امارات، موږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي، دا باید موږ ته حتماً راکړي خپل حقوق. اوس په افغانستان کې پوهېږي چې دلته اقتصادي مشکلاتونه دي، په امیل راپسې دی او دغه تقاوت ته منتظار یو، نو که دا ونیسي موږ د غلطو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
او بیا کلان حاجي محمد یوسف یو بل متقاعد دی چې په کونړ ولایت کې ژوند کوي. نوموړی مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې اداري مدیر و، خو درې کاله کېږي چې تقاعد شوی دی. دی هم ورته شکایت لري. خدای واځي د دې دوه متقاعدینو کیسه نه ده، په زرګونه نور هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی د طالبانو حکومت څخه غواړي چې ستونزې حل او تقاعد په خپل وخت سره ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلینو معلومات رانه کړل، ویل یې چې په دې موضوع خبرې کول وخت ته ضرورت لري. د تیر جمهوري نظام د وخت نظامي او غیر نظامي متقاعدینو هم په وار وار له ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او د دوی د حقونو د نه ورکړې په تړاو شکایت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري مخ پر زیاتېدلو ده او د خوراکي توکو نرخونه د تیر جمهوري نظام له ړنګېدو را په دیخوا دوه برابر لوړ شوي دي.
ازادي راډیو اوري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو مارش د اسلام آباد پر لور پیل شوی دی. د دې موضوع د نور معلوماتو لپاره زموږ د مشل څنګ همکار ګولایاز دلته په سټډیو کې راسره دی. ګولایاز کراته وویل چې دغه مارش له کوم ځای پیل شوی او اوس تر کوم ځایه پورې رسېدلی او څومره کسانو پکې ګډون کړی دی؟
ډیر زیاته مننه نوریا صاحب. څنګه تاسو هم خپل اوریدونکو ته ویلي چې د پاکستان کې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف هغوی نن سحر له پیښوره دا مارچ چې ورته لانګ مارچ یا احتجاجي لاریون ویل کیږي هغه پیل کړی دی. له پیښوره دوی روان شوي، په لومړي سر کې دوی دغه کول د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا ویلو چې دوی پیښور نه اسلام آباد په لور روانيږي، خو هغه کې څه بدونی راوستو او د هلیکاپټر په دلاري اول پیښور نه لاړې مردان ته او په مردان صوبه کې بیا انټرچینج د موټر وې ده. نو په موټر وې معنی د دوی د قافله چې ده د مردان انټرچینج ولی انټرچینج وته وای، له هغه ځای نه دا مارچ شروع کړو او د قافلې په شکل کې روان دي او عمران خان په خپل په کنټینر کې ورسره او نور د ګوند چې کوم مخه خان دي هغه سره ناست او تر اوسه پوری چې کوم اطلاعات راغلي دي دغه د ثوابینه دوی اوختي دي او اټک تنځ دي، اټک داسې علاقه ده چې هغه سره د پنجاب بیا سره شروع کیږي.
بله، هدف څه دی او دا مارش په څو ورځو کې رسیږي، یعنی زر رسیږي که څنګه، او دوی څه غواړي دغه مارش نه؟
لګو اوریدونکو ته وایي چې د اپریل په میاشت کې په لسم اپریل په نیمه شپه باندې چې کله د عمران خان حکومت نسکور کړ شو، نه له هغه مودې رئیس عمران خان په ولسی جلسې کې غونډې کوي او په هغه ورځ باندې په دا وایي چې د دوی حکومت د بهرني سازش لاندې رنګ کړ شوی دی او امریکا تورنوي چې امریکا په وار وار د خبره رد کړې ده. دوی په ملکي زر تر زره د انتخاباتو غوښتنه کوي چې په او د دې مارچ مقصد هم دا دی چې دوی وي موږ به په پاکستان کې د موجوده حکومت چې ائتلافي حکومت دی او په دې کې ټول اپوزیشن پخوا چې پخوا اپوزیشن اوس واکمن دی ائتلافي حکومت دی، نو دوی نه دوی غواړي چې دا حکومت دی ختم او دوی دې زر تر زره د ټاکنو نیټه اعلان کړی. او پدې کې یو خبره بل هم ده نوریا صاحب چې د پاکستان سپریم کورټ ستري محکمې د پاکستان حکومت ته د اجازه نه ورکړي چې عمران خان ودی اسلام آباد ته نه پریږدي، خو د پاکستان سپریم کورټ ستري محکمې نن اوس لږ سات مخکې پریکړه وکړه چې عمران خان ته اجازه ورکوي او حکومت دې د لپاره متبادل ځای یا غزای ورته وکی چې په غزې کې د جلسه او احتجاج وکړي.
فقط لنګ کرته وو چې د عمران خان یا د عمران خان ګوند د خلکو لپاره ملاتړ برخمن دی.
حکومت د تحریک انصاف ګوند خدا ادا کوي چې موږ سره د هیواد ډیر خلک هغه دي خو هغه رنګ حکومت وایي چې دوی سره دومره خلک نه دي او لږ شیبه مخکې د پاکستان د کورونو چارو وزیر هم دا پښتنه راپور تکړه چې عمران خان دا ویل چې شل لکه خلک ورازي خو دوی سره شپږ زره خلک هم نشته
ډیر مننه زموږ د مشال څنګه همکار ګلایازو چې د اسلام آباد په لور د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ماش پاړه نور معلومات راکول زه نور یاس نوري تاسو اجازه غواړم خو ستړي خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو په اورزګان کې خلک د روغتي خدماتو له کمواله سره مخ دي په دې اړه ورسته یو ریپورت لرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو خو تر هغه مخ کې د رسنیو په وړاندې زیاتیدونکې ستونزې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایرلند سفیر ویلي په افغانستان کې تیر کال د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په ناڅاپي توګه د آزادو رسنیو لپاره فضا محدود شوه چې تر ټولو زیات زیان پکې خزینه خبريالانو ګاللې په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیانې د خبرېدو په دوام په افغانستان کې د خزو بشري حقوقو د سرغړونو په خبرګون ویلي دا بیانې خي چې نړی د افغان خزو په اړه د طالبانو لخوا د محدودیتونو د لګولو د سیاستونو د بدلون د غوښتنې په اړه یو خپل ده نور په دې ریپورت کې
هیڅ احساس پشت عمو صدا پشت عمو چهره نبود و از لحاظ فیزیکی
رستل هغه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټلویزیونونو وایندویانې د خبرونو پر مهال د چیرو پټولو ته اړې کړي په هرات ولایت کې د یوې تصویري رسنۍ کارکونکې فاطمه لدان د ګوخه سوې ده دا د هغه رسنۍ د نوم لخبري دوه ډډه کوي چې په کې دان د درلوده خو ازادي رادیو ته وویل چې د خبرونو د ویلو پر مهال د مخ پټولو پاړه د طالبانو د دغه فرمان د پلي کېدو په لومړی ورځ د خپل رسنۍ د مشر لوري لدان دی وایستل سو نو موري چې نوې وایندوی ته مخ کړي وای د طالبانو د فرمان هیله لمنځه یوړي
وقتی که پوشیدن ماسک در رسانه
کله چې زموږ په شبکو کې هم د ماسک اچول جبري شول زموږ د دفتر مشر د دې پر ځای چې لموږ ملاتړ وکړي او له هیڅ پلمی او وزر پرته یو روسته له هغه چې خبرونه مو له ماسک سره ویل موږ ته ویل چې نوري مرزای ان نه غواړو چې ماسک سره هم خبرونه وایي
طالبانو د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ په ټلویزیونونو کې د راڅرګندېدو پر مهال پر خزینه وایندویانو او خبريالانو د مخ پټول جبري کړل د طالبانو د پریکړې ان په نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راوپارول تازه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ایرلند سفیر جرادین بیرن نسون د خبريالانو د ساتنې په اړه د دې سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته ویلي د طالبانو له واکمنېدو وروسته آزادې رسنۍ په ځانګړې توګه خزینه خبريالان نه زیانمنې سوې دي په ملګرو ملتونو کې د ایرلند سفیر د سیشن په ورځ وویل
ان افغانستان لاس
تیر کال افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ تو د رسنیو لپاره په ناڅاپي توګه فضا محدود شوه او خزو تر ټولو زیات زیان پکې لیدلې دی
د دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټوماس ویسټ د افغان خزو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیانیه مهمه بللې او پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې نړۍ د افغان خزو په اړه د طالبانو لوري د محدودیتونو د لګولو د سیاستونو د بدلون د غوښتنې په اړه یو خپل ده خغلی ویسټ زیاته کړې چې نړۍ د غشان لممانیت پرته د بشري مرستې کونکو د مخنیوي او دوامدار اقتصادي ثبات غوښتون کده په هغه لمیا کې چې د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پینځلس غړو هیوادونو له لوري خبره سوې پر هغو محدودیتونو چې د طالبانو لخوا د ښځو د تعلیم کار او د دوی پر تګ راتګ لګیدلي ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د انجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره د سیو جوړولو دی لاس په سر سي دغه شورا ټینګار کړی چې دا ډول محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له تمې او هغو ژمنو چې طالبانو له خلکو سره کړي خلاف دي طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د دې بیانیې په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې تل د بشري حقوقو او د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د خزو د حقوقو په خوندیتوب ټینګار کړای دی
د اورسکان اوسیدونکو د روغتیاي خدماتو له کمښت شکایت کوي د اورسکان ولایت خلک وایي په روغتونونو کې ډاکټران نشته او درمل هم نه لري چې لامل یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي په اورسکان کې پوخه هم روغتیاي خدمات کمزوري و خو ځای خلک وایي لا هغه ورځ چې طالبان واکمن شوي دي د روغتي کلینیکونو وضعیت نور هم خراب شوه او دغلته د ناروغانو ستونزې لا سیوا شوه
دا د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت په سطحه یوازنی اتیا بستریز ولایتي روغتون دی چې د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د شاوخوا 200,000 انسانانو وروستۍ هیله بلل کیږي. محمد ولی چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د لوړ سرخون سیمې اوسیدونکی دی او یاد روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي، اوس یې بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغه حالات کې د کور پر لور روان کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یو ناروغ یې تېره ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله ساه ورکړې، خو دویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون رارسولی، تر یوې ورځې بستر وروسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغه حالات کې بیرته له روغتون ورته ځواب کړی.
د سړي یو ولته د لاس نوم ورکړي هغه ملته کوچ کې بل مراوستی، اوس یې دغه ډېره رخارج وکړو، دغه جوړ کړو، دغه شفاخانې ته مو ورسله. په دغه مند راغلی چې نه د کندهار دغه 2000 روپۍ پرون د بل سړي د مشروبانو ساخي جوړ لګي، لکه هغه نه ده درلوده په کار ځینځي واخست. او د ځون د کندهار دغه رمز وس زر وزانه کوم یو غونی ولین په څلور زر وسو پرن د بل سر پیرا و در خستې و غوښتل مداګه زمر د مریض تداوی ته جوړس یو کاروبار سم زه ته کڅ نه درم زه د مریض اسکندر ته ویس.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیش نه څرګنده کړي وو او ویلي و چې د لمنځتلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره ډیر خلک خصوصي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله لري. حکمت الله چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړي وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی، خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي.
پرچا راکی وای ورسه دا واره ورسه گای پیسی را چخی گای نی کله مجبور اس په پور را واخلو چاته زنګ ورو خو یا په کارت پیسا وس واخلو یا راسو دلی په پور دی وس واخلو شه شپخانی د چ راسو دی مرش په مریض کوم ری نه وکی چې وا وستا دی و درلو دا کار دی کیږي کی وا وستا نه درلو دا د باندې بورسه ولاړ وا وستا مو یم د هر څو نسخ نه روغه د سړی لا وا وستا به ته پلا ورته جوړه بیا بورسه کارت ور په وا وستا دی ته مزه ته ګورو.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شپږ 500 روغتیایي مرکزونه شتون لري. خلک وایي له ولایتي روغتون پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي، ځکه د دوی په خبره چې د دوی ضرورت نه رفع کوي. نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي. د روزګان ولایت د دغه یوازنی روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکټرانو له لورې هم ورسره ښه چلند نه کیږي. بلخوا بیا د روزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني، خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکټرانو شمیر کم دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې په روغتون کې میشته ډاکټران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډیر زیات دي. زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستره ده، خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان 120 الی 130 پورې موږ بستر لرو. دا مشکل دلیل لرو، خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو. او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکرو پلان له مخې د 4.5 لک نفوس لپاره دا دوه ورځې روزګان او روزګان نفوس تخمینا د 12 لک تر 15 لک پورې نفوس لري. عمده مشکل هم دغه دی.
ښاغلی روحاني ژمنه کوي چې ډیر ژر به د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې ډي ایچ او په چرشنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه فعال سي چې جراحي او متخصص ډاکټران به هم ولري او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي. خو اوس سوال دا دی چې د روزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي، نو په ولسوالۍ او لرو پروتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي؟
ستاسو ګڼ پیغامونه مخ ته راغلي دي، سوې په دې خبرونه کې راغله.
ریاض لنګرهاره دغه پیغام تاسو ته ستوم. دا طالبانو چې د عالمي دل معروف وزارت دومره پال ساتلې دا خو محدودیتونه لګي. د افغانستان ټولنه خو خپل سره مسلمانه ټولنه او ټول په حجاب کې څومره تیرې پاچایانې تیر شوې ټول کې حجاب کې پټې خځې. او دومره دا وزارت پال ساتلې دا دغه د مالی وزارت د دومره پال وساتې دا ورو د جمهوریت نه راځي خو جمهوریت سکوت کوي دا هلته په 1200 روپۍ دي هغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي دا ملت څومره فکر سره اخته ده دا د حالې دا کاروبار نشته ډیزل همداسې غوړي همداسې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
ازادي راډیو